أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. دا آیات کریمه د سورۃ انعام تشبیهتم آیات دی. په دې آیات کریمه او راتلونکو څو نور آیاتو کې الله جل جلاله و خپل بندگانو ته یو خاص پند او د ژوندانه طریقه شي. خطاب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته دی او هدایت و ټول امت ته دی. الله جل جلاله و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته فرمایي: و اے پیغمبر، دا خلق چې په دنیا کې ژوند کوي دا ټول په یو فکر باندې نه دي. الله عز وجل بیل بیل انسانان پکښې پیدا کړي دي، ځینو ته الله جل جلاله د هدایت څراغ لګولی دی، ځینې انسانان الله جل جلاله پر حق لاره برابر کړي دي. د ځینو انسانانو په زړو کې الله د دین او د الله محبت یې شی دی، او ځینې یې بیا د دین څخه لرې کړي دي. نو کم کسان چې د دین محبت کوي هغوی خو نیکمرغه دي، هغوی کوشش کوي چې یو ډول نه یو ډول الله ته ځان نږدې کړي، او کم کسان چې بدبختان دي نو هغه بېلابېلې لارې لټوي. یوه لاره د خپل زړه د خوشحالۍ لپاره دا هم کوي چې کله په مجلس کې سره کښېني او د الله عز وجل په آیاتونو باندې پسخند وایي، د اسلام په دین پسخند وایي. نو داسې کسان چې تا ولیدل چې هغه په دین باندې یې پسخند وهه، په قرآني آیاتونو یې پسخند وهه، د دین احکام چې وه دا یې نه منل، بدې خبرې ورباندې کولې، په هیڅ صورت کې. و هر انسان ته دا خطاب دی چې داسې مجلس ته به نه ورځې چې د دین خلاف خبره پکښې کېږي، داسې مجلس ته به نه ورځې. هر انسان، هر فرد جلا جلا و هر یو ته دا خطاب دی. د دین خلاف خبره څه کوي؟ بلکه چیرې چې ګناه روانه وي هلته به هم نه ورځې. دا د دین خلاف خبره دا نه معنی چې هغه په خوله باندې د دین په مقابله یو څه خبره کوي، یا په عمل کې چې د دین په خلاف یو عمل کاوه پر تا باندې منع ده نه به ورځې. تر داسې اندازې پورې د مسلمان پر مسلمان یو حق دا دی چې هغه د میلمستیا دعوت ورکړي، دوی به د دغه میلمستیا اجابت کوي ورځې به. او که چیرې داسې و چې په هغه مجلس کې فسق او فساد روان و، لکه دا اوس د ودو دعوتونه چې هلته ورسي په هوټل کې سروزونه وي، هیهوی جوړ وي، دغه اجابت دا لازم نه دی پر تا باندې. د مسلمان دغه حق ستا د غاړې واوښتی. هغه ستا ورور مسلمان چې نن د واده په مناسبت تا ته دعوت درکړی و، هغه د مسلمانۍ حق د لاسه ورکړي، ځکه خو دا ګناه یې شروع کړه. نو هر مجلس چې په هغه کې د دین خلاف خبره کېږي، فار مجلس کی چې الله عز وجل د دین مخالف یو عمل کیش، چیرې چې ګناه کیش، چیرې چې ظلم کیش، واغه ځای ته ورتاک، فاغه ځای کې مجلس سناسته، دا جایز نه دی. په داغه آیت کریمه کې خطاب دی وای که چیرې تا ته څه ضرورت و هغه مجلس ته د ورتاک لپاره، څه دنیاوي ضرورت دی و یا د اخروی ضرورت و، باید ورغلی وای او دا خپل مشکل دې حل کړی وای. نو په دغه صورت کې نو بیا داس محال مورزه چې دی په ګناه اخته وي، د دین په خلاف خبرې کی، هر کله چې دی په نورو کارونو باندې اخته سو، بیا ورسه او په هغه مجلس کې ګډون ورسره وکړه. البته په دې شرط باندې چې ته به نصیحت ورته کوې، ورته وایه به چې تاسو یو ګړی مخکې کوم ناروا عمل کاوه یا مناروا خبرې کولې، د هغه په خلاف باندې زه تاسو ته دعوت کوم، دا مه کوئ. څومره چې ستا ذهن و، څومره چې ستا فکري قوت و، دا به ورسره شریکوې. او که د چیرې ضرورت نه و، قطعا به ورسره ګډون نه کوې. تا ګډون کول ورسره جایز نه دی. آیات په ترجمه کو څه خبره نوره ورباندې کوو. الله عز وجل فرمایي: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا رأيت أو كلج توبين إيه مخاطبة إيه إنسانا كلج توبين الذين هاكسان يخوضون تججركبي في آياتنا فآياتنا تزمج زموج په دیني احکام او اساسات کې یو د بل مخالفتونه سره کوي او د دین بغیر نور لارې لټوي. فاعرض عنهم فاستعراض وکمخ وګرځو د دې څخه حتى تر هغه وخت پورې یخوضو چې دی نه نوځي په حدیث په خبرو کې غیر چې ما سواد دي سره دی چې په څه مخالفت کې روان دي. دغه مخالفت برخلاف چې دی په نور دنیوي خبرو باندې اختص و د دین مخالفت پرېښو دی په دغه محال کې کستا څه ضرورت وي نو بیا ګډون ورسره وکړه خپل ضرورت پوره کړه. و اما ينسينك الشيطان او کستا څخه شیطان هیر کی فام دینو ورغلې دی د دین په مخالفت باندې اختاوه یا د دین په مخالفت وینا کول یا د دین په مخالفت عمل کول توارلې ورسره ګډون دی وکي. فلا تقعد فاستمكشن بعد الذكرى ورست ترياجي دو يجي ورست ترفند او نصيحت مع القوم الظالمين وسرد قوم د ظالمانو كچير دريات سوا او زما خو فکر نو داخله خو هغه د دین په خلاف خبره کی دا خدا دې د دین په خلاف عمل کی دريات سوا بس سجن راولاس بعد الذكرى ورست ترياجي دلو بیا ما وسرکشن. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. الله ودي بلي خبري في يدونا كي ويك تشير دي ومسلمان زورت بي يو داس مجلس تواسي شباغي كي دين خلاف عمل كيشي او دا الله دا لارشون ودا الله دا ارشادات برخلاف عمل كيشي يا تسوي نا كيشي يا دا دين پا مخالفت با آياتونو كي مخالفتونو كيشي زورت وتفيداس كي او دای ورسه نو هغه چې گناه کی دی په گناه کی نه دی وسره شکل ته ضرورت فاره وارلی هغه په گناه ته دی ته هغه گناهګار او خلق سزا ده د پروژو نو ورلویږي مګر یو کار بکی نه سات ورته کی تر خپل واسه پر چې څه پتوان و هغه ورته وای دعوت ورته چلوي حق لار ورته شي ته گناه سره اخلاص دی ورسره شریک نه دی پروا نه کی هغه خپل گناه کی دا خپل حساب دی خپل سزا ده دا ته هیڅ تاوان نه رسیږي خو په دې شرط سره چې بې ضرورته بنی ورغلی دا یاو او په دې شرط سره چې هغه کسان ته به دعوت د دین کړی دی دوا دغه دوا کارونه کې کړی و نو د ګناه اخلاص دی. او که چیرې داسې و چې یا بې ضرورته ورغلی و هغه ګناه کول ظلم یې کول د الله د دین برخلاف خبرې کولې نو بیا دی هم په ګناه کې ورسره شریک دی. او که چیرې ورلی دعوت یې نه ورته وچلاوی نو بیا هم ورسره شریک دی. البته د دې دپاره لا یوه لار شته کې چیرې په طاقت و دا دعوت دا پکښې شرط دی او د زړه محبت خو د ده په اختیار دی خو دا ظاهري دعوت د دې دپاره طاقت شرط دی. وما علی الذین او نسته پر هغه کسانو باندې یتقون چې ځان ساتي دی کومه ګناه کوي دی ځان ځینې ساتي ګناه نه کوي. من حسابهم ده حساب سخر ده مخالفت كون كو انسانان من شيء هيت شيء ورباني نستا ولكن دون خبر ده ذكرى فند وركول ستا فند وركوي دعوت بورتكوي نيك لارت بيرابولي لعل ده فارد ده چهم دي يتقون زان وساتي كچير حق تسان پا مخالفت بان اختوا او یا عام تسام چې یو مسلمان کس یو گناه وویني د دې په اړه باندې علیه السلام داسې هدایت کړی دی فمن را منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه وان لم یستطع فبقلبه وذلک اضعف الایمان. وای هر هغه چا ته ولیدل چې یو سړی گناه کول په کلي کې دې یو گناهګار سړی ولیدی په بازار کې دې ولیدی په دکانداری و تجارت و کاروبار کې دې ولیدی یو ناروا سړی چې ولی دی علیه السلام درته فرمایي وای اول ورڅ ترلاس ونیسه وای دا ګناه مه کوه کلک ترلاس ونیسه هیڅ اجازه مه ورکوه چې ګناه وکړي. او که دې په طاقت نه وه هغه کس تا ته دومره حق نه درکاوه چې ته ترلاس ونیسه درته ویلی چې زه دا ستا کار نه دی زه پوه سم کار یې پوه شو او تا ته تاوان رسېدی یا چې طاقت نه وو هغه په تا زورور و یا که دې ترلاس نیولی وای تاوان درسېدی نو بیا څه وکړه فبلسانه بیا په ژبه باندې دعوت ورکړه.
او ورته ووایه چې دا کار ګناه ده، په دې کار کې تاوان دی، کې پرېږدې، په دې کار کې ګټې دي، او که دې په ژبه هم نه سوی ورته ویلی، هغه د دې حق هم تا ته نه درکاوه چې فقط په ژبه باندې دعوت ورته وکړي. فبقلبه، بیا نو په زړه کې نفرت ځینې وکړه، په زړه کې نو محبت مه ورسره ساته. یو سړی که ګناهګار وي، یو سړی که ظالم وي، یو سړی که بدعمله وي، نو چې نورې ټولې لارې در باندې ودرېږي، لږ تر لږه هغه کښته مرحله یې دا ده چې په زړه کې به نو کرکه ځینې کوي، نفرت به ځینې کوي، او داسې خو به بیخي نه کوي چې هغه ګناهګار وي، بدعمله وي، او په ګناهونو باندې اخته وي، ته ورسې ورسره محبت هم کوي، اخلاص هم کوي، کومک هم کوي، نو ته به هم په ظالمانو کې حساب سي. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. اے کسانو، الله فرمایي وای تاسو هغه کسانو ته میل مه کوئ، رجوع مه ورته کوئ چې هغه ظالمان دي، ګناهګاران دي، بدعمله دي، تاسو هیڅ میلان، هیڅ رجوع مه ورته کوئ، مور به ممسکي، په عذاب کې به گرفتار سي. په هر صورت باندې الله عز وجل فرمایي ودر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا. بیا په دې خبره باندې چنګار دي، کم کسان چې د دین څخه لري دي، کم کسان چې په ګناه کې اخته دي، یا لږ ګناه کوي یا ډېره ګناه کوي، د دې کسانو څخه مسلمان وروره تا الله را ګرځي، وایي د دې سره ناسته ولاړه مه کوه، مه په زړه کې محبت ورسره کوه، مه ورسره کښېنه، مه کومک ورسره کوه. بیا الله عز وجل فرمایي ودر الذین، او پرېږده، پرېږده هغه کسان اتخذوا چې نیولی یې دی دینهم دین خپل لعبا، په بازی سره، ولهوا، او په بې ځایه کار سره. دا دین یې داسې جوړ کړی دی لکه لعب و لهوا، د بازی کار، بې ځایه کار، د بازی کار او بې ځایه کار. بازی کار کوچنیان کی چې د باندې راوځي، د ډبرو څخه کورونه جوړ کړي، ولیکي کش کړي، یو ګړی سات قرباني تېروي، بېرته چې خپلو کورو ته، هغه د سات به د بازی شیان چې دي هغه غورځي، دا د بازی شیان دي. او لهوا عبث کارونه لیونیان کی، لیونیان چې پر لارې باندې را روان وي، نو هر څه چې یې وکړل هغه یې وکړل، څه چې یې وویل هغه یې وویل. دا د لیونیانو خبرې، د لیونیانو کارونه، دا ټول عبس دي، بې ځایه. د کوچنیانو بازۍ، ساتیری، دا عبس کار. نو که یو چا ودین ته په داسې سپکه باندې وکتل چې دا دین خو یو بلابود کار دی، یو ساتیری دی، یو د بازیو کار دی، یو بې فایدې و عبس کار دی، مقصود خو دنیا ده. داسې کسان که مو ولیدل، نو د دې څخه ځان وساتي. د دې په تفسیر کې خبرې کوو، وغرتهم الحیات الدنیا، وغرت او دوکه کړي و هم دی الحیات الدنیا، ژوند د دنیا، دین ای لعب و لهو ګڼلی و، د دنیا ژوند دوکه کړي و. نو د دې کسانو څخه لري ووسیږه، د دې کسانو محبت پرېږده، ناست ولاړه پرېږده. ته څه وکه؟ وذکر به، وذکر او پند ورکوه، پرېخوږده، کار خو مه ورسره لره، عملي کړه، دومره اړیکې ورسره وساته چې ته فقط پند ورله ورکړې، نصیحت ورته وکړې. وذکر او پند ورکه به په دې قرآن سره، ان د دې لپاره تبصله چې حالات نه کړي نفس، یو نفس بما په هغه عمل سره کسبت چې د کسب کړي، ان تبصله دا اصلا ان لا تبصله دي، د دې لپاره دغه نفس ته دعوت ورکوه، پند ورکوه چې دغه عمل چې ده کړي دي، دا بد عمل په وجه باندې حالات نسي، کنج خدای د هلاکت را وګرځي. ان تبصله نفس بما کسبت، د دې لپاره چې حالات نسي دغه نفس د هغه بد اعمال په وجه کم چې ده کړي دي، دغه په وجه حالات نسي، د هلاکت ته مخ درا ګرځول لپاره ته څه وکړه؟ دوی ته پند ورکړه، نصیحت ورته وکړه، نیک لارې ته را وګرځه. بیا په دا مابین کې الله جل جلاله یادونه کوي، وایي دا هلاکت دا څه ساده خبره نه ده، چې دا ونه یا په واسطه او په پیسو او په خبرو، په ځغاستو، په منډو ترنډو باندې خلاصیږي. یا لیس نست لها د نفس در من دون الله ما سوا د الله څخه ولی دوست، ولا شفیع نه شفاعت کوونکی، سفارش کوونکی ستا. داسې هلاکت دی کدا انسان وروغورځدی دې هلاکت ته، د الله بغیر بل دوست نشي پیدا کړی، د الله بغیر بل سفارش کوونکی نشي پیدا کولی. که الله خلاص کی خلاصېدی سي، که الله خلاص نه کی نشي خلاصېدلی. او ان تعدل، که فدیه ورکي، کل عدل، هر قسم په فدیه، لا یؤخذ واب نفسه من هذا دیر نفس سفر، هر ډول فدیه که دی ورکي خلاصېدلی نشي. داسې فدیه نه ده لکه په دنیا کې چې سړی بندي سي
وای زه بندي سوم د لس زرو پر ځای به یو لک ورکم د یو لکو پر ځای به لس لکه ورکم
ځان به خلاص کړم. هغسې نه ده. الله وای هر قسم فدیه که ورکې خلاصېدای نشي. په مخکې آیاتو کې تېر شوه که ستاسو په یاد دي الله عز وجل وفرمایل که چیرې په مخ د مځکه او آسمانونو کې ټوله شیان د یوه انسان سي او لفتدت ما تقبله او دا ټوله په فدیه کې ورکې لا به هم ځینې قبول نشي. الله ته دنیا هېڅ اهمیت نه لري. دا د ټولې دنیا سره زر سره راجمع کې الله ته د یوې غماش د وزر غوندې اهمیت هم نه لري. نو الله فرمایي وایي دا داسې هلاکت دی و ان تعدل که چیرې فدیه ورکې دا انسان کل عدل هر قسم فدیه لا یؤخذ منها و به نه اخیستل شي. اولئک دغه کسان چې دي الذین هغه کسان دي ابسلوا بما کسبوا چې هلاکت ته سپارل شوي دي په سبب د هغه عمل چې دی یې کسب کړی دي. لهم دی لره شراب چشلو اوبه به وي من حمیم سختې ایشېدلې اوبه. حمیم هغه اوبه بولې په دوزخ کې ایشېدلې وي او ډېرې سختې ګرمې وي او دغه حمیم داسې اوبه دي چې انسان یې وڅشي د انسان د بدن کلمې ستونې حلقوم دا ټولې ویلیې ویلې کوونکي دومره سختې تودې چې ویلې کوونکي وي دغسې اوبه به دوی ته وله ورته ورسي. وعذاب الیم او سخت دردونکي عذاب به وي بما په سبب د هغه عملونو کانو چې ودي یکفرون کفر یې کوه. دغه کسان چې دغسې هلاکت ته لوېدلي دي هیڅ شفاعت کوونکي نه لري هیڅ دوست نه لري او هیڅ فدیه نه ځینې قبلېږي. او دغسې هلاکت ته لوېدلي دي چې دومره سختې اوبه او دومره سخت دردناک عذاب ورته ورکول کېږي. دغه کسانو سره مخ شه نه دا چې دومره هلاکت ته لوېدلي دي دا دا کسان الله وښوله چې دین یې لهو لعب ګڼلی وي. دین چې څوک لهو لعب وګڼي د هغه دپاره الله دا سزا واورول چې هیڅ ډول فدیه نه ځینې قبلېږي. او د الله عز وجل بغیر بل دوست نه لري سپارښتونکي نه لري نه شفیع لري نه ولي لري. او داسې سختې ګرمې اوبه ورکول کېږي چې هغه ویلې کوونکي وي سخت دردونکي عذاب ورکول کېږي. دا چاته هغه چاته چې هغه دین یې لهو لعب ګڼلی وي دین یې د بازی شی ګڼلی وي دین یې د بې فایده کار د لیونیانو کار بللی وي. په دې په تفسیر کې نو دوې خبرې علما وکړي. یوه خبره ادا کړې ده چې دا دین یې لهو لعب ګڼلی وي. د دې دین د لهو د لعب څخه مقصد دا دی چې دی په عقیده کې پاک عقیده نه لري. په دې شیانو ګناه کی بد عمل کی فایده دا چې موږ مړه کېږو بیا منکر و منکر پوښتنې راڅخه کوي. دا پرېږده دا ګوره چې درواغ وایي که بله رښتیا وي. په خلکو د خلکو د شرمه ږغ نه سي کولی. د نکر و د منکر سوال دا درواغ دي. په خلکو نه سي ویلی وایي خلک بد را باندې وایي. دا خو نه سي ویلی چې د قیامت په ورځ باندې راپورته کېدل نشته. دا خو نه سي ویلی چې دوزخ نشته. دا خو نه سي ویلی چې جنت نشته. خو د اعمال یې پر دې باندې دلالت کوي چې یو سړی تر اخر د عمر رسېدلی درواغ وایي. د عمر تر اخره رسېدلی نفسي معاملې کوي. د عمر تر اخره رسېدلی په دنیا او کاروبار کې چلو دوکه کوي. د عمر تر اخره رسېدلی پر شریعت ځان نه برابروي. د عمر تر اخره رسېدلی د دین د اساساتو پروا نه لري. دا ټوله د دې معنا ورکوي دی اصلا و دې شان تعقیده نه لري. دا لهو لعب بولي د ملایانو خبرې دي. وایي دا دماغ په دې مه خرابوه. مقصد دا دی چې سړی د دنیا ژوند جوړ نو کوشش کوي چې یو رقم پیسې برابرېږي او یو رقم ژوند سمېږي یو رقم ځان وړېږي بس. وغرتهم الحیات الدنیا د دنیا ژوند یې مقصد ګڼلی وي. آخرت یې نسل نسل ترڅولی وي. یا خو دین ته عقیده نه لري. دا یو تفسیر علماو کړی. بعض علماو بیا دا شی جن مطلب کړی دی چې د دې مطلب دا دی چې دا دین په خپل رای او په فکر باندې واړوي. کم شی چې د نظر خوښ وو هغه مني. کم شی چې په نظر کې خوښ وو هغه نه مني. دا دین د حقیقت پر ځای باندې د رواج په بڼه باندې واوړي. د رواج په شکل باندې واوړي. په رواجي شکل بس. دا شی په رواج کې ستا حلال کار دی. دا شی په رواج کې نه ستا حرام کار دی. آخر چې دا دین د خپل حقیقت ته واوړي په رواجي شکل باندې واوړي نو دا خلکو له لعب وګڼي. ځکه د ماشومانو بازي هم یو ګړۍ وي یو ګړۍ نه وي. هر رقم چې ماشومانو وغواړي هغسې کوي. دا نور خلک هم دا دین داسې چې څه زړه وغوښتل هغه کوي. لکه په اوس وخت کې چې دا شی تقریبا 80% زموږ په ټولنه کې شته. کم کارونه چې ناروا دي هغه ټوله خلک کوي. تقوادار خلقی هم کی عام خلقی هم کی فسقانی هم کی دلیل دا گنی وای دا عالم ووزه دا رواج موزه دا متل ای پر غوچه کڑی دی او دا کسان سخت و حلاکتو کی ځان اچولی دی خصوصا دا عام رواجون چی دی فدو و دو دسملو و کورو و حاجو و دی مناسباتو کی چی کیج ناروا رواجون دا چول خلقی نیپلشت وای چارا نسته دی او کم شیان چې شریعت جایز کړی دی دا خو سر مخته ګرځولې ده منع کړی ده وایي دا رواج نو د رواج زور پر دین بالا سوی دی کله چې د رواج زور پر دین بالا سو نو دین له ولعب سو معاذ الله دا دومره هلاکوونکی کار دی او په دغه چې رواج پر دین باندې زور سي خلک رواج پرېښودلی نسي دین پرېښودلی سي په دغه سي صورت کې نو د سختو عذابو ویره ده او دغه عذابونه خو نو یقیني سته چې دی به په هلاکت ته لویږي او سختې ایشېدلې اوبه به ورکول کېږي او جهنم ته به غورځول کېږي علیم عذاب به ویني دا د چا لپاره هغه چا چې رواج نه سوی پرېښولی د دین حکم یې پرېښولی سوی تا وکړل دا خو حرام دي دا مه کوه ته وایي دا خو رواج دی زه چاره نه جنګرم څنګه وکړم چا که دا خبره وکړه دا په دې کسانو کې داخل او کېدا وویل چې الله راسه ناراضه کېږي کله و حاشا هېڅ کله به دا کار ونه کړم چې د دین خلاف ټول عالم دفاع دی دا ټول عالم د قیامت په ورځ باندې یو ثانیه ګرمي ستاسو ته نشي لري کولی دا ټول عالم د قیامت په ورځ باندې یو دقیقه سختي ستاسو نشي لري کولی ټول عالم دفاع دی څه دي چې فاو دی خو الله دې نه فاو دی کیږي خو اوس خلک یو سړی یو ادنا سړی لا هم نشي فاو دی کولی او په اخره کې د دې آیات مفهوم کې یو دا خبره هم مفسرینو لیکلې ده چې انسان ښه خبره دا واوره کله چې داسې کسانو ناشته ولاړ پرې نه شول متبه هم د دې کسانو په ډله کې داخل سي یعنی ته پر دین باندې رواج شنه بولې دین ته پراع کې دل لري له ولعب نه ځینې جوړې ته د خلکو سره جناستو ولاړه کول پرې کې نه شو دل د الله په دې آیات کې عمل ونه چې ودر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا هغه کسانو سره ناستو ولاړه پرې د چا غ دین له ولعب غړلې په دې آیات کې عمل ونه کی نو په دې اړه باندې تفسیر لیکلی دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه حدیث سره نقل کړی دی وای کله چې څوک ګناه وکړي خو زړه یې یو تورټکی پیدا شي او کچیر بل ګناه وکړي بل تورټکی هغه باندې پیدا شي حالا 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 دا زړه باندې ټکی پیدا کیږي پیدا کیږي اخر کې زړه تک تور شي لکه په قران کې چې الله فرمایي کلا بل ران علی قلوبهم زنګ راغلی دی د دې پر زړونو باندې زړونو یې زنګ وهلی دی زړونو چې زنګ ووي بیا هیڅ پروا نه لري بیا که شیطان د سره ورسره وي کني ورسره د خپل ګناوي کی عادت هیڅ پروا نه پکی که تاسو لیدلې روزه شراسه کوي په روزه کې د الله وعده ده د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده ده چې شیطانان الله وتړي بیا هم خلک ګناوي کی دا وجه څنګه کی تر په فاډيري ګناوي کی دا وجه دا وجه دا شوی چې دا خلک په ګناوي کې اختصوي زړونه تک تور سوي ګناي عادت ګرځېدلې وی لکه یو تکه کلام چې د سړي پر ژبه عادت دا پام کوي کني ویغه تکه کلام دی وای د زړه چې د تک تور سي دا ګناه دا عادت وګرځي لکه یو چا چې په خبرو کې یو تکه کلام عادت ګرځېدلې نو همدا واجی شیطان د سړي سلا سخت دی بس ګناه مې ور عادت را بل ما عادت نشته ایزي شیطان دی نو پروژه کې دا کسان چې دا ګناهونه عادت ګرځېدلې دي تر اوسه مخکیم کې پروژه کې کې هیڅ پروا نه پکې او همدا ډول سړی کله دغه سبد بختانو خلکو سره کښېنستي اخر به زړه تک تور شي دی به هم په هغه ډله کې داخل شي او هغه ډول به زړه تک تور وي هغه ډول به عمل کوي یوه خبره لا دا ده مولانا صاحب یو بل ځای لیکلی دی وایي که د عطار سره کښېنستي عطار هغه کس بولي چې عطرونه خرڅوي که د عطار سره کښېنستلې هغه که هېڅ عطر در نه کړله مونږ خوشبویي به خامخا یوسي ته ولاړ شه یو چا سره مخ شه خلک به درته وایي چې تا عطر لګولی دی خوشبویي به مفته یوسه او که د تناره والا سره کښېنستلې د داسې چا سره کښېنستلې چې اور یې لګولی وو نو که اور ونه سوځلې کالي خو به دې خامخا تور شي که د بدانو خلکو سره کښېنستلې که هېڅ دې اور ونه سوځي کالي خو به دې تور وي او که د نیکانو خلکو سره کښېنستلې د ښو خلکو سره کښېنستلې د دین د دعوت کوونکو خلکو سره کښېنستلې په داسې صورت کې نو که عطر یو نسه خوشبوي خو به موته وړې اتمان به د دې کسانو په ډله کې داخل وي. نو داسې کسانو د مجلس اجتناب وکړه چې د الله څخه لرې دي. هر صورت الله عز وجل فرمایي قلت ورته وایه پیغمبر انا دو آیا موږ وبولو من دون الله ما سوا د الله څخه ما داسې څه وبولو لا ينفعنا چې نفع نشي رسولی ګټه نشي رسولی و موږ ته ولا یضرنا او ضرر رسولی. الله عز وجل پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وایي دغه مشرکان ته ووایه چې تاسو زموږ په دین پسخند مه وهئ او موږ ته دعوت مه راکوئ چې دا دین پرېږدي. آیا موږ د الله بغیر د داسې بتانو عبادت وکړو چې هغه نه موږ ته نفع ګټه رسولی شي نه ضرر رسولی شي؟ ونردو او موږ بیرته وګرځېږو علی اعقابنا په تندو خپلو باندې بعد اذ هدانا الله وروسته تر هغه چې الله موږ ته هدایت وکړي. موږ ته الله هدایت وکړي حق لارې را وښول د الله د پیغمبر په واسطه باندې مو نیکه لاره پیدا کړل اوس موږ بیرته پر شا را وګرځېږو دغه نیکه لاره پرېږدو. د دې مثال داسې دی لکه په ځنګلو او په دښت کې سړی روان وي ځنګل ځنګل خو نو ډېر ګاډي وي سړی ته لارو لیکه نه معلومېږي په ځنګل کې روان وي نور ملګري ورسره وي سمه لار روان وي نه ببره شیطانان د ده لاره غلطه کړي لار ځینې ورکه شي نو اوس چې دته څوک لار ورونه شي نو هلکه یوه ورځ مزل وکړي هم ځنګل دی که دوې ورځې مزل وکړي هم ځنګل دی هېڅکله به خپله لاره نه شي پیدا کولی. او د ده ملګرو ته لار معلومه وي هغه نارې وروي وایي راسه 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 هغه کږه لاره ده دلته راسه دا داسې ده لاره او شیطان د ده حواسو خراب کړي وي نه شي ورتللی. د دې مثال نو داسې دی دغه مسلمانان چې د الله د رسول او د الله د پیغمبر په واسطه یې لار ورته معلومه کړې ده پر حق لار روان دي یو دم شیطان د ده لاره بېله کړي پر بله لاره روان وي انور ملګري نارې ورته وي دعوت کوونکي نارې ورته وي چې راسه دا ده لار راسه دا ده لار دی روان وي حواس شیطان ور خراب کړي وي. نو که چېرې د دې کسانو په قول ونه کړل حتما به هلاکېږي. د دې مثال الله وایي داسې دی کالذي لک هغه کس استهوته الشیطان چې حواس یې ور خراب کړي وي شیطانانو کالذي استهوته الشیاطین چې هواګیره کړي وي شیطانانو دماغ او حواس ور خراب کړي وي. فل ارض فمزکه کې حیران بدحاله حیران دریان ولاړ وي دماغ کار نه کوي آواز سره خراب سی وي. له دلر اصحاب الملګری وي يدعون چې بلنه د دک وي ال الهدى وهدایت او ناری ورته وي اتنا راس از مجو تربت. قلت ورته وایه پیغمبره ان هدى الله یقینا هدایت الله هو الهدى همدغه هدایت دی الله هدایت الله لارښوونه همدغه هدایت دی. او امرنا او موږ امر کړل سوي یو لید فارغ دې مسلمه چې موږ غاړي کښېږدو لرب العالمین رب لره د مخلوقاتو. و انت دې امر کړل سوي یو اقیم الصلاه چې سم لمونځ قائم کو او واتقوه او په دې باندې امر کړل سوي یو چې د الله څخه وویریږو او هو ده الله الذي هغه ذات چې الیه دغه الله ته تحشرون تاسو ټوله به ور جمع کړل کېږي دغه حضور ته به درول کېږي. وهو الذي الیه تحشرون او همدغه ذات هغه ذات دی چې دغه ذات حضور ته به ټوله درول کېږي کښې کې کبد دي حساب به د زرې زرې ورله ورکوي. او هو ده الله الذي هغه ذات خلق السماوات چې اسمانونه یې پیدا کړي والارض او مځکې یې پیدا کړي دي بالحق پر اشتیا سره و یوم حق ورځ یې پیدا کړې ده یقول چې وبوي الله جل جلاله کن سخ فیکون دستی په دستی بس داسې ورځ الله پیدا کړې ده چې الله ماضې ورته امر وکړي دستی په دستی به هغه ورځ پیدا کېږي. قوله الحق وینا ده الله حق ده اوله دې الله لره الملک باچهي ده. یوم حق ورځ ده ينفخو چې کوبه کړل سي په سور په شپېلۍ کې وله الملك يوم ينفخ في الصور د سور شپلی چې پوکړل سي ټول انسانان په د اول شپلی باندې مړس چاله به طاقت نه وي چې سر را پورته کی په دا غورت باندې الله لره بچی ده قدرت دی د هیڅ چا به واک نه چلیش. وله د لره الملك بچی ده يوم ها غورت ينفخ چې پوکړل سي په سور په شپلی داسې الله دی عالم الغیب چې عالم په غیب دی په پټو شیانو دی و شهادت او په ښکارا شیانو دی. او هو د الله الحکیم ذات حکمت لرونکی الخبیر ذات خبر دی په ټولو شیانو باندې الله خبر کښکاره شیانی که پټ شیانی په دې کې عجیبه خبره دا ده چې هم د خپل الله پیژندل دي او هم د الله پر وجود او پر وحدانیت باندې دلایل دي. الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته فرمایي وایي ته دې ته داسې ووایه تاسو خو موږ امر کوي چې د بوتان عبادت وکړو. بوتان داسې څه دي چې نه انسان ته ګټه رسولی شي نه انسان ته تاوان رسولی شي. زه او زموږ ډله د مسلمانانو خو موږ دې ته امر کړل شوي یو چې الله رب العالمین ته غاړې کښېږدو د بوتانو د داسې خدایانو چې هغه نه د خیر ورکوونکي دي نه د شر ورکوونکي دي د هغو ډبرو په عوض د رب العالمین ذات ته غاړې ایښودل د هغه احکامو ته غاړې ایښودل په دې موږ امر کړل شوي یو. داسې رب دی چې هغه د اسمانو مالک دي د مځکو مالک دي موږ ټول هغه ته ورځو ځینې کوټېدای نسو خلاصېدای نسو او ټول عالمونه په قدرت کې دي د یو داسې الله او د یو داسې ذات و احکامو ته غاړې ایښودل دا مناسب وي نه دا چې یو ډبره تا تر سر نیولې ده هغه یو مچ د ځانه لسې شړله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.